د زهرو کاروان.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت په تیر یو کال کې په کابل کې د نشه یي موادو 300 قاچاقونکي نیولي، خو تر دې مهاله محاکمه شوي نه دي.
اگر قوانین فعلی ما مرایل اجرا باشه، باید
که زموږ اوسني قوانین د اجرا وړ وي، باید له قوانینو سره سم اجرات وشي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت غواړي هغو معتادینو ته د کار زمینه برابره کړي چې درملنه یې شوې ده.
معتادینو لپاره په نظر کې نیول شوې ده چې د دوی درملنه او د دوی تعلیم او د دوی دینی او مذهبي اړخ او په څنګ کې د دوی لپاره د اشتغال ځای زمینه برابره شي.
دا چې آیا معتادین له ذهني او جسمي پلوه د کار او امور اجتماعي وزارت لخوا د ترتیب سوی طرحې پر شرایطو برابر دي، په دې اړه مو له ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده.
یو لوی ناسم پوهاوی د معتادینو په باره کې دا دی چې که دوی مصروفه شي په کار، دوی به له مخدره موادو لرې پاتې شي او روغ به شي، په داسې حال کې چې دا صحیح نه ده.
د محمد نور په نوم یو معتاد وایي چې د نشه یي موادو خرڅولو له امله څو ځله زندانی سوی یم.
واغه ست درته وایم دا دغمره وخت که زغمره ذلیلي و هغومره بیچارګي مینه ولګېدله، که هغه دوه میاشتې کې چې ما دا عمل شروع کړم زه هم له کوره لرې کړم، هم له هغه نه هېڅ نه بدې کور په یاد راته نه بل شي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
دا ناشنا مړی کله څوک په خپله هدیره کې پرېږدي؟
خیر دی، زموږ په هدیره کې به یې خښ کړو.
یاره خان صاحب، تا هم عجیبې خبرې کوې. که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې یې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی، بیا به یې څه ځواب ورکوو؟
خبرونه لومړی مطلب ترازو. لترو زرو کسانو څخه چې په تیر یو کال کې د جنایي جرمونو په تور په کابل کې نیول سوي، تر 300 ډیر د نشه یي موادو قاچاقونکي او خرڅونکي دي. د کابل د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې په دې موده کې لسګونه ټنه نشه یي مواد د قاچاقولو پر مهال نیولې دي، خو کابل قومندانۍ د دې نیول سویو خلکو د محاکمې په اړه څه نه وایي. حقوق پوهان د محکمې له حکم پرته د پولیسو په توقیف خانه کې څو میاشتې د تورنو کسانو ساتل د قانون خلاف کار بولي او غوښتنه کوي چې د دې تورنو اشخاصو برخلیک دې معلوم سي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره په کابل کې د نشي موادو د تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه راپور خپور کړ. دا راپور ښیي چې په کابل کې د نشي موادو د قاچاقو کچه لوړه ده. د کابل د امنیه قومندانۍ په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو په تیر یو کال کې یوازې په کابل ښار کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 200 ډیر عملیات کړي دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران وایي چې په تیر یو کال کې د لسګونو ټنو نورو نشه یي موادو تر څنګ یې تر 30 کیلوګرام ډیره شیشه او تر 500 زرو ډیرې نشه یي ګولۍ نیولې دي.
د کابل امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو سره د مبارزې مدیریت او نورو منصبینو په دې برخه کې ټول ټال 286 عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 315 تنه تورن کسان نیول شوي.
د طالبانو د حکومت مشر فرمان چې د روان شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه خپور شو، په هغه کې د کوکنارو د کښت منع کولو تر څنګ دا یادونه هم سوې وه چې د نشه یي موادو قاچاقونکي او خرڅونکي به نیول کېږي او بیا به عدلي او قضایي ادارو ته سپارل کېږي. خو په تیر یو کال کې د 315 تورونو اشخاص په ګډون چې په کابل ښار کې نیول سوي، په نورو ولایتونو کې هم سرګون قاچاقونکي نیول سوي دي، خو له دوی څخه یو هم نه دی محاکمه سوي او د محکمې له حکم پرته په توقیف خانو کې ساتل کیږي. قانون پوه وحید فرزي وایي په افغانستان کې د عدالت او قضا وضعیت نامعلومه ښکاري چې دې وضعیت د مشکوکو او تورونو اشخاصو لپاره شرایط سخت کړي دي.
اگر قوانین فعلی ما مرایل اجرا باشه، باید
که زموږ اوسني قوانین د اجرا وړ وي، باید له قوانینو سره سم اجرات وشي. که نوي قوانین نافذ کیږي باید ډیر ژر نافذ شي او دا برخلیک معلوم شي چې یو تورن شخص باید څومره وخت په نظارت خانه او څومره وخت په یو توقیف خانه کې وساتل شي تر څو د جرم په اړه د محکمې حکم ثابت شي او تر هغه وروسته د زندانی په توګه د خپلو مجازاتو موده تیر کړي
او بعد از او به عنوان محبوس مجازات خدا سپاری کنه.
که څه هم د طالبان حکومت ته تیر شمسي کال په ژمي کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې څارنوالي او د نشي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز محکمې بیرته فعالې سوي دي، خو دې مرکز تر شپږ میاشتو وروسته بیا هم د نشي موادو په برخه کې هیڅ تورن شخص نه دی محاکمه کړي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د یوې نوې طرحې د جوړولو له لارې غواړي هغو معتادینو ته د کار زمینه برابره کړي چې نشه پرېږدي. د یادولو وړ ده چې دوی ته به تر کار مخکې مسلکي زده کړې هم ورکول کېږي. دا طرحه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا چمتو سوي، له مخې به یې معتادین تر درملنې او عامه پوهاوي وروسته په مسلکي مرکزونو کې شاملېږي. د طالبانو د حکومت ځینې بنسټونه چې له نشه یي موادو سره د مبارزې د کمیسیون غړیتوب هم لري، د دې طرحې په عملي کېدو مکلف بلل سوي، خو تر اوسه هیڅ یوه بهرنۍ مرستندویه اداره له دې طرحې سره د مالي مرستې په برخه کې همکاري ته نه ده چمتو سوي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د معتادینو د تخنیکي او مسلکي زده کړو طرحه چې په 1996 شمسي کال کې د نشه یي موادو د قانون د 18 او یو اویومې مادو له مخې چمتو شوې وه، تازه د طالبانو د حکومت کابینې تایید کړه. د دې طرحې له مخې د عامې روغتیا وزارت مکلف شوی چې د کورنیو چارو وزارت په همکارۍ معتادین راټول او درملنه یې وکړي. د پوهنې، حج و اوقاف و امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونه به هغوی ته لیک لوست او دیني زده کړې ورکوي، او په دریم پړاو کې به د معتادین د کار او ټولنیزو چارو وزارت د مسلکي زده کړو په مرکزونو کې شاملېږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د بشري قواو رئیس ډاکټر عنایت الله عادل ازادي رادیو ته وویل تر اوسه د دې طرحې د عملي کولو لپاره د افغانستان خپلې سرچینې په پام کې نیول شوې، هیڅ یو بهرنی هیواد د مالي همکارۍ لپاره نه دی چمتو شوی.
معتادینو دپاره په نظر کې نیول شوې ده چې د دوی درملنه او د دوی تعلیم او د دوی دینی او مذهبي اړخ او په څنګ کې د دوی لپاره د اشتغال ځای زمينه برابر شي او دوی په خپل تندو باندې په خپل قانونو باندې وګمارل شي ترڅو بیرته نشي ته راول ګرځي. نو په دې حق لبان دي هیڅ داسې ورګان او داسې ډونر او داسې ملک نشته چې دوی په حق لبان دي د دوی سره مرسته وکوي ترڅو دوی لپاره یو څه زمينه د کار مساینه شي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عالی کمیسیون په خواني حکومت په 1996 شمسي کال کې جوړ کړ چې 25 دولتي ادارو یې غړیتوب درلود، خو اوس چې د طالبانو حکومت د دې کمیسیون ځینې ادارې لغوه کړي، تر دې مهاله د دې کمیسیون برخلیک نامعلوم دی. د دې قانون پر بنسټ په 1999 شمسي کال کې د معتادینو لپاره د کابل په پلچرخي سیمه کې د امید په نوم یو لوی مسلکي مرکز جوړ شو، خو دا مهال د دې مرکز فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان د معتادینو لپاره د کار زمینې برابرول د معتادینو د درملنې یو مهم پړاو بولي، خو دوی وایي چې لومړی باید په معیاري او علمي میتود د معتاد درملنه وشي. کله چې معتاد په بشپړ ډول روغ شو، وروسته د زده کړو پړاو ته داخل شي. حاجي نصیب چې د معتادینو د درملنې څو کلنه تجربه لري وایي هغه معتاد چې په زور نشي پرېښودلو ته اړستل شي او په بشپړ ډول جوړ نشي، نشي کولی چې یو مسلک زده کړي او د جسمي کار کولو توان هم نه لري.
د خلکو ته د رغیدونه وروسته کسب پیدا کول او دا شیونه چې دام ډیر مهم دي، ځکه چې دوی کله بیا په یو کسب اخته شي بیا احتیاط ته مخه نه وي. که په زور دا خلک را جمع شي لکه اوس هم چې کله نا کله د دې پلونو نه او د دې بعضې ځایونه په زور را جمع کیږي او په هغه مراکزو کې اچول کیږي او هغوی بیا تداوي کیږي یا هغوی ویرول کیږي، هغه ډیره نتیجه نه ورکوي.
د معتادینو د معیاري درملنې او په کسب او کار د هغوی ذهن بوخت ساتلو خبره داسې مهال راپورته کیږي چې په تیر یو کال کې د طالبانو حکومت زرګونه معتادین راټول کړي او په زندانونو کې ساتلي او په زور یې درملنې ته اړستلي دي. د دې ډول معتادینو له جملې څخه ځینو معتادینو او د هغوی کورنیو ازادي راډیو ته ویلي چې له زندان څخه تر راخوشه کیدو وروسته بیرته په نشو اخته شوې دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 څپو باندې هم اوریدلی شئ. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معتادینو لپاره تازه طرح چمتو کړي چې د معتادینو لپاره به تر درملنې وروسته هغو ته لیک او لوست او مسلکي زده کړې ورکوي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. دا چې د طالبانو حکومت معتادین په زندان کې ساتي او په دې ډول یې درملنې ته اړ باسي، وروسته لیک او لوست او دیني زده کړې ورکوي او بیا یو کسب او مسلک ورخي، آیا معتادین له ذهني او جسمي پلوه د دې طرحې پر شرایطو برابر دي؟ ډاکټر ارشاد منصور لومړی موږ ته د دې طرحې د ښېګڼو او نیمګړتیاو په اړه معلومات راکوي.
دا طرحه د تیرو 40 کلونو د مختلفو طرحو په څیر تقریبا ورته موضوعات لري. ځینې مسائل یا ځینې ګامونه پکې نوي تر سترګو کیږي. د بیلګې په توګه دوی د میټاډون په واسطه یا د بوپرینورفین په واسطه د درملنې یادونه کړې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت له پلوه او مخدره موادو او درملو ته د لاسرسي له پلوه د میټاډونو یا د بوپرینورفینو استعمال تر اوسه هم یو جنجالي موضوع ده، ځکه کېدای شي د ډیرو ګمان دا و چې که چیرته تر کنټرول شوی محیط لاندې میټاډون استعمال نشي، کېدای شي ډیر نور خلک د هیروینو په ځای په میټاډونو استعمال شي. او د دې ترڅنګ د مختلفو وزارتونو ترمنځ هماهنګي یاده شوې ده، اما دا نه دی ویل شوی چې د دې هماهنګي لپاره ظرفیتونه دی څنګه مهیا کوي. د بیلګې په توګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت یا هم د حج او اوقاف وزارت ته مثلا مسؤلیت ورکړل شوی چې دوی باید له رواني پلوه یا له دینی پلوه له معتادینو سره کار وکړي. په داسې حال کې چې هر هغه څوک چې د معتادینو په درملنه کې دخیل دی هغه باید خپله مخکې تر دې چې دوی تداوي کوي هغه باید خپله وروزل شي، چې متاسفانه اوس روزل شوي کسان په دې برخه کې په نشت حساب دي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د تخنیکي او متخصصو کسانو د موجودیت لاړخا او شته شرایط په کتو تاسو دا طرحه څونه د تطبیق وړ بولئ؟
متاسفانه له تخنیکي پلوه اوس په افغانستان کې د مخدره موادو د درملنې مسلکي کسان ډیر محدود دي، تقریبا په نشت برابر دي. که چیرته موږ په لکونو معتادین په نظر کې ونیسو نو هغو لپاره شاید د درملنې ظرفیت په سلو کې یو کس ته هم موجود نه وي. نو د دغسې یوې ډېرې غټې ادعا یا د یوې ډېرې پراخې طرحې تطبیق په اوسني حالاتو کې چې حتی موږ په پوهنتونونو کې د معتادینو د درملنې لپاره نصاب نه لرو یا هم د هغو لپاره حتی لنډمهاله ټرینینګونه نه لرو، که چیرته د غیر مسلکي کسانو په واسطه موږ د تیار درملنه کې له غیر مسلکي کسانو کار اخلو یا د دې تداوی د دې حرفوي زده کړې د دې رواني مشاورې داسې خلکو ته ورلغاړي کیږي چې هغه خپل په دې برخه کې روزل شوی نه وي، نه تنها دا چې دا به مؤثر نه وي بلکې لا به د ناکامې درملنې او د مصارفو د منابعو د زیا لامل شي.
په وروستي یو کال کې ډاکټر صاحب داسې شول چې اکثریت معتادین زندانونو ته واچول شول او په زندان کې د نشي پریښودو ته اړ کړل شول، نو په داسې یو حالت کې چې دوی په معیاري او مسلکي توګه نه دي تداوي شوي، دوی څونه د دې جوګه دي چې دوی زده کړې وکړي، رفیع زده کړې وکړي، سواد زده کړي، دیني زده کړې وکړي او د بازار کار ته دننه شي؟
جبري تداوي متاسفانه نه تنها دا چې مؤثر نه ده بلکې هغه کسان چې د هغو د رغېدو چانس شته هغو ته هم یو ډیر منفي او یو ډیر غلط برداشت ورکول کیږي. نو تر څو چې یو کس خپله خوښه او رضایت درملنې ته حاضر نشي تداوي نتیجه نه ورکوي، او په داسې حالت کې بیا چې دوی په زور تداوي شوي وي، رضایت پرته بستر شوي وي، دوی ته حرفوي زده کړي، دوی ته رواني درملنه، د حج او اوقافو مداخله کاملا بې معنا ده او هیڅ نوع مؤثریت به ونه لري.
یو عمومي باور داري ډاکټر صاحب چې که معتاد له تداوي وروسته دای مصروفه کیږي، په کار ګمارل کیږي، نو د ذهن له احتیاط نه شکیږي او د توجه له احتیاط نه اوړي. دا باور څونه سم دی او څونه کار کولی شي د معتاد د ریلپس یا د بیا معتاد کیدو مخه ونیسي؟
یو لوی ناسم پوهاوی د معتادینو په باره کې دا دی چې کدی مصروفه شي په کار، دی به له مخدره موادو لری پاتې شي او روغ بشي، په داسې حال کې چې دا صحیح نه ده. دی هر معتاد قصه فرق کوي، دی هغوی دی تداوی امکانات فرق کوي، هر کس خپل خاص شخصي او صحي او رواني حالت ته په کتو سره باید تداوی ترلاسه کړي. ډیری کسان دي چې هغه کار نه غواړي، کار نشي کولی، هغو لپاره کار په جبر هغه یو حرفوي کورس ته لیږل یا یو کورس کې کینول دا ګټور نه دی. فقط ځینې محدود کسان کېدای شي دې ته زړه ښه کړي یا هغه ورته ګټوره وي یا مؤثره وي یا د دې توانایي ولري چې هغه دې یو حرفوي کار شروع کړي. نور کسان کېدای شي بیرته خپل پخواني ژوند ته، خپل اجتماعي ژوند ته وګرځي او په دې کې د اجتماع د کورنۍ ملاتړ جلب شي او دا کېدای شي یو ډېر وختګیره پروسه وي او په دې کې باید په میاشتو او کلونو د تعقیب لپاره کسان موجود وي او په دې باندې باید سرمایه ګذاري وشي.
آیا په دې دلاس آیا په هدلس کو امیدوار مور نشو کړی په ګډه کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کو شان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد چې د شهم کې منحل ده، د پلاسنتانا تیریږي، پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي، هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه معنی نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي، باید سخت د جنین یا سخت د ماشوم په مختلفو وختو کېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګیډه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم، بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي، باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي، کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کیږي او بغیر په نتیجه کې مري او سخت کیږي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنی چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د بلخ ولایت محمد نور له 12 ټولګي څخه تر فراغت وروسته د کار لپاره ایران ته د تک نیت وکړ، خو په لار کې یو ملګری د نشې موادو قاچاق او خرڅلاو ته وهڅاوه. محمد نور وایي چې د نشې موادو د کاروبار تر څنګ موتاد هم سو. دا چې محمد نور ولی او څنګه موتاد سو دا به خپل د لخلې واورو.
زله کال نه چراوت لما دما د غنیاتو چې زما لارس مې ایران خواته د سره شمالي کې زرا ورسلند ته وندېوال مې ما تر تلو ته چیرې زما لزما له ایران ته او یو ته زر پیرا سره پې نخته پیسې ولې ما تر تلو غنه وامل ته کار خده وای دا پیسې دن ته په کار باندې واچو دغه وای دا مواد مخدر دغه وای خرص لای کوا دا وای خده وای پیدا ډېر د دسه هغه د بهمت منګ بتلو مثلا یا بم چارې قامبر نه یا ل کوتل نه یا ب وایسلابان نه دیجنه بم خستل بیا بم راړل اغل تب مثلا لګ لګ بم خرڅونه څو د فیونی ول د سی یو دفانه په څو زل باندې نیولو به مثلا ډیر به وهلو ماغه او څو شای چې در سره وا تلاشی به کټول شان به در نواب هم خستل او زما غلطه په تپه کې پاتې سمونه یو میاش غو نیو ما عمل م نه کو اغل تم خیمه جوړ کړو د شپې بیا ډیر ما غلطه و ما خو ما د خیمه جوړ کړو چې د سنفر په پودر وه لغه به ما غلطه نه پرې خو د نه خیمه کې چې دا غي بوې معلومه پس کوم ونه نه لګي چې هغه شیرو نه کوم دا چا به چې شواله نه غي بر اثر ونه او با الله مغ نه ما بوې شان چې ما پس کوم ونه لګي د بالغ به عمل نه شیرو کور سره اول نشه ما د شیشو کړ برابر دغه دوه میاشتې ما عمل وکړ ډیر ما عمل نه کوم
فقط خبر مخکل دین نه پیژندل مغل چراغ نو مومن لدل و مومن پیژندل به می چشیرو مکل نو دغم ر نشا دغه ول چ مثلا خوب بن نرات درتا شپه و راز بدغه سی گرزی دی زیخ بلا دوزل نیولا ام په دوزلو کې ډیر و حل ما بالا مغه نه ما غ پرې خو د بیا می دغه عمل ته نور پیسې می ټول کړ د بیا می گاشتا غ کار شروع کو دا چای به می خرڅو دغه شان دا کیک دغه شان به می خرڅو نه نشید ام جانی ماغرات ضرر ورسو ام مالی ضرر ورسو ډیر واغه سترته و ام دا دغمره وخت که زغمره زلیلی و غمره بیچارهګی منو ولګید لکه هغه دوه میاشتې چې ما دا عمل شروع کو زی ام له کور لره کړو معاملہ هغه نه ایز نه بری کور په یاد راته نه بل شي ډنګر کړه او مو ډیر ضعیف و مدل ته راغله ما مالی تاوان ام ډیر مثلا دی ورځ 200-250 روپۍ به مصرف کوو کنه شمه نو وکړه د سجای ته باندې راتلم بیغم د خپل کور کې د خپل پلار مو سره یو ځای به ومه دا وړکه اختر کم نه مور پلار دلا دی لوی اختر کې لوی اختر مې خود دلته تیر کو د یو شکال مې عمر ده ما تر اوسه پر د سه اختر منځ من لیا د نه راو ته مثلا ز اختر مانځه کله پلار مې یو ځای سره ز غد مانځن نه مراو ته دغه نشم شروع کړه دا دوه اختر کېږي چې څکور نه وینم او نه مې پلار دلا نه بول شي
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گده میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چه کوئی
تا چه غالی چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا چه مردار شاید های چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی
دا بیا چه اویلا
دا خبرم دی ازادی راجی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واوری دا
خیر دی پودر ما و حاصی را سرکی نه
نور زمونگ اندیوالی و لارا
زو لارم تاسی زما سرسام دخمنی کوئی
دا زادی راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاس لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو تر ډرامې کې صدا شید چې نادر خان له کور څخه خپل دفتر تر روان وي یو ځای ویني چې خلک راټول سوي او لار بند ده نادر خان له موټر څخه کته کیږي او ویني چې د یو ځوان مړی بی عزت پروت دی او خلک یې ننداري ته راټول سوي دي دا چې دا مړی د چا دی اصل کې سات سدا او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
او خلکو څه خبره ده ولې مو لاره بنده کړې ده
اجي صاحب دا نغني وړ خبره نه ده دلته پوډری مرشه او خلک سیل کوي عجیبه خلک دی لکه مړه جی نه لیدله
ولې پوډری انسان نه دی دلره شزه ورشم وکیل صاحب دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړه داسې بې عزت پروت دی
خان صاحب دا پوډری وو ګورې دلته نشته بل ځای راغلی وو په هغه زړه کنډوالا کې اوسېده
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته یې ورسره کړې وای
حاجي صاحب ته هم عجیبې خبرې کوې په دومره پوډریانو د چا وسه رسېږي ټولې کوڅې له دوی ډکې دي دولت یې هم په کیسه کې نه دی
نو اوس به څه کیږي
کاروالی ته مو خبر ورکړی دی ښایي اوس امبولانس راولیږي او مړی له دې ځایه یوسي
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو ولې مونږ انسانان نه یو او که دا مړی انسان نه دی مونږ به یې خپله غم وخورو
نو موږ څه کولی شو
سلختر خو نه دی مونږ به یې په خپله د کفن او جنازې بندوبست وکړو
تا ته خو معلومه ده چې دلته د هرې کورنۍ هدیره معلومه ده دا ناشنا مړی کله څوک په خپله هدیره کې پرېږدي
خیر دی زموږ په هدیره کې به یې خښ کړو
یار خان صاحب تا عجیبې خبرې کوي که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی بیا به څه ځواب ورکوو پرېږده چې دولت یې غم وخوري
د خدای په آخرت کې رانه وپوښتل چې ما دومره پیسې درکړې وې خو تا د یوه انسان د جنازې او ښخولو بندوبست هم ونه کړ بیا به زه څه جواب ورکوم
څه چورت وایې خان صاحب
مونږ ډېر بدمرغه خلک یو د یوه انسان مړی زموږ په مخ کې پروت دی خو مونږ لاس تر زنه ورته ناست یو
دا خو سل یا زر پوډریان نه دي چې موږ یې چاره وکړو دا په میلیونونو کسان دي په دې ټولو د چا وس رسېږي چې خواخوږي ورسره وکړي
خیر دی خپل انساني کوښښ خو به کوو زه د دې کار لپاره یو اساسي لاره پیدا کوم یوازې دا یو معتاد نه ټول معتادین د زړه سپي وړ دي
درنو حاضرینو نن موږ د معتادینو د علاج مرکز پرانیزو
چې لنی کمرغه د عامه روغتیا وزیر صاحب هم تشریف راوړی دی. تر ټولو مخکې له وزیر صاحب څخه په ډیر درناوي هیله کوو چې سټیج ته تشریف راوړي او د دې صحي مرکز په اړه خپله وینا واوروي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو حاضرینو، په افغانستان کې د معتادینو موجودیت موږ ټول ځوروي. هر معتاد زموږ ورور، خور، زوی، لور، پلار او یا مور ده. حکومت تر دې مهاله دا توان نه لري چې د ټولو معتادینو علاج وکړي، خو الحمدلله دا وطن ډیر خواخوږي بچیان لري، داسې خواخوږي چې په خولو تویولو او منډو پیسې ګټي او بیا یې په بېوزلو خلکو باندې لګوي. د دې خواخوږو انسانانو له جملې څخه یو هم حاجي صاحب نادر خان دی. حاجي صاحب نادر خان نور خدمتونه هم کړي دي، خو موږ یوازې د نن ورځې د خدمت یادونه کوو. د معتادینو د علاج دا مرکز د حاجي صاحب نادر خان په شخصي پیسو جوړ شوی دی او د ده په پیسو به چلیږي. دا یو ډیر مجهز مرکز دی. زه باور لرم چې د ډیرو معتادینو علاج به په ډیر ښه ډول پکې کیږي. هیله ده چې زموږ د وطن نور سوداګر هم دې خواته پاملرنه وکړي.
اوس د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر صاحب څخه په ډیر درنښت هیله کوو چې حاجي صاحب نادر خان ته د دې وزارت لخوا چمتو شوی ستاین لیک ورکړي. حاجی صاحب نادر خان، په ویاړې ښې چکچکې وکړئ.
درنو حاضرینو، مشرانو، کشرانو، خویندو، ورونو، په تیره بیا محترم وزیر صاحب، زه تر ټولو مخکې د سیمې له خلکو څخه مننه کوم چې زه یې وستایلم. ځوانان د ټولنې خپې او لاسونه دي. که دا لاسونه جوړ نه وي نو ټولنه به هم جوړه نه وي. همدا ځوانان به د سبا مشران وي. که د نن ځوانان مو ناروغه وي نو د سبا مشران به مو هم جوړ نه وي. او کله چې د ټولنې مشران ناروغه وي نو ټولنه به هم ناروغه وي. زه نور ستاسې وخت نه نیسم. خدای دې ماته توفیق راکړي چې خلکو ته نور خدمت هم وکم. والسلام.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.